امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبرې خبرونه اوري. په خبرونه کې به اوري: د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال د پیل نه تر دا مهاله څه باندې 28 زره نوي ځوانان د ملي اردو لیکو کې جذب شوي دي، او په خوست کې یو شمیر متعارضینو د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه د اعتراض په توګه تړلې ده. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د نورو رپورټونو سره د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې عاشق الله رحیم زوی درته لولي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان یو خبر اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال اختر محمد ابراهیمی وایي چې د کابل د اورانوس په هوټل بریت هغو ترګرو ډلو کړی دی چې پاکستان ملاتړ کوي. هغه د پړې ګوته مخامخ طالبانو ته ونیوله او ویل چې طالبان حقانی ډله او داعش چې پاکستان یې ننګه کوي دا ډول بریدونه کوي. ښاغلی ابراهیمی همدارنګه امریکا غږ ته وویل چې تیرو تجربو ته په کتو په کومو بریدونو کې چې تلفات ملکی زیات د ملکی خلکو تلفات زیات وي طالبان یې مسؤلیت نه مني، خو طالبان بیا وایي چې برید دوی نه ده کړی او د داعش ډلې هم تر اوسه په دې حق لڅنې دی ویلي. په دغه برید کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. په کابل کې د دینی عالمانو د شورا یو غړي هم ویلي دي چې دا برید د خدای او پیغمبر دښمنانو کړی دی. خدای ونه ویل چې هدف یې څوک دی. دا هم نړیوال خبرونه. ایران خبرداری ورکړی دی که امریکا یې پر ضد اقدام وکړي په افغانستان، عربي متحده اماراتو او قطر کې د امریکا هوایی اډې په توغندیو وشتلی شي. د ایران د سپاه انقلاب د هوایی فضا د فرقي قومندان امیر علي حاجی زاده ویلي دي ایران دا توان لري چې په خلیج کې د امریکا الوتکې او کښتۍ وولي. د ایران دغه چارواکي ویلي دي چې هوایی ځواکونو د توغندیو د هدف وشتلو چارې بهتره کړې دي او کولی شي چې په قندار، قطر او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي ځواکونو هوایی اډې وولي. ایران همدارنګه په خوا خبرداري ورکړې و چې که امریکا کوښښ وکړي د ایران د تیلو صادرات بند کړي دغه هیواد به د هرمز په تنګي کې د تیلو د انتقال چارې ګډوډې کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د مې په میاشت کې د ایران سره د نړیوالې اتمي موافقې نه ووت او اقتصادي بندیزونه یې پرې د سره ولګول. ټرمپ ویلي دي دا موافقه نیمګړې وه ځکه چې د ایران د توغندیو د پروګرام مخه یې نه نیوله او نه هم په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې یې د ملیشو سره د ایران د ملاتړ مخنیوی کاوه. امریکا وایي چې د یمن د سولې خبرې بله میاشت په سویډن کې پیلېږي. د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس ویلي دي چې دغه خبرې باید ډیر امکان ولري د همدې روان کال د ډسمبر د میاشتې په اولو شپو ورځو کې په سویډن کې وشي. ښاغلی ماتس خبریالانو ته ویلي دي چې د سولې په خبرو کې حوثي یاغیان او د یمن د حکومت استازي برخه اخلي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن د هدیدیې په بندري ښار کې تاروزي عملیات هم بند کړي دي. د قبرس پولیسوایي د سوریې 30 مهاجر د بحر د لارې د ټاپو ته رسیدلي دي. پولیسو ویلي دي چې دغه مهاجر پرون د چهارشنبې په ورځ په شمال ختیځه برخه کې د بحر په غاړه د کښتۍ نه ښکته شول او کښتۍ بیرته وتښتیدله. پولیسو همدارنګه ویلي دي چې په مهاجرینو کې ماشومان او میرمنې شامل دي او یو مرکز ته انتقال شوي دي چې د مهاجرینو سره سروکار لري. پولیسو ویلي دي ټولو مهاجرینو غوښتل چې په قبرس کې سیاسي پناه واخلي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پارلمان د ملت پالو غړو هغه غوښتنه ونه منله چې ویل یې د جرمني دی د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د موافقې ملاتړ نه کوي. دغه موافقه چې د منظم، خوندي او عادي مهاجرت لپاره نړیواله موافقه نومیږي بله میاشت په مراکش کې منظوریږي. امریکا، مجارستان، اتریش، اسرائیل، استرالیا او پولینډ ویلي دي چې د دې پلان ملاتړ نه کوي. د جرمني صدر اعظم د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل چې دغه موافقه به په ټول نړۍ کې مهاجرینو ته د روغتیا او مالی مرستو لپاره زمینه برابره کړي. د روسیې د پارلمان یو شمیر غړو د حکومت نه غوښتي دي چې د کیمیاوي وسلو نه د ګټې اخیستو قوانین دي د سر ارزیابي کړي. د روسیې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیټې د جمهوري ریاست د ملي شورا نه غوښتي دي چې د اتمي وسلو مسوده دې نوي کړي. د ولسی جرګې د غړو ویل دی چې په نوي مسوده کې د خبره واضح شي چې پر روسیې د برید په جواب کې بعد اتمی او غیر اتمی وسلونه کار اخیستل کیږي. د اوسنی قانون لمخې روسیا یوازې په هغه صورت کې د اتمی وسلونه کار اخیستلی شي چې په روسیې یا متحدینو یې د اتمی وسلو یا داسو وسلو حمله وشي چې د دولت موجودیت پکې د خطر سره مخ وي. د امریکا حکومت د مکسیکو سره په سرحد کې تازه ځای پر ځای شو اسکارو ته اجازه ورکړې ده چې د قانون په تطبیق کې برخه واخلي او که لازمه ولیدل شي د وژونکي قوې نه دي هم کار واخیستلی شي. د امریکا د دفاع وزیر پرون د چهارشنبې په ورځ تایید کړله چې د محدودیتونو د لرې کېدو لپاره د کابینې حکم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفتر رئیس جان کیری لاسلیک کړی او د دفاع وزارت یې لیږلی دی. امریکا په دې خاطر سرحدي سیمو ته عسکر لیږلی دی چې د مرکزی امریکا د یو شمېر هیوادونو نه د زرګونو مهاجرینو د راتګ مخه ونیسي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو لمخې د روان لمریز کال د پیل نه در دا مهاله څه باندې 28,000 تنه نوي ځوانان د ملي اردو لیکو کې جست شوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سږ کال څه باندې 8,000 سرتیري ملي اردو ته جذب شوي دي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د افغانستان د ملي اردو ځواکونو شمیر د 115,000 څخه تر 106,000 پورې رسیږي. هغه زیاته کړه
موږ هره میاشت 6,000 نفر جلب و جذب لرو، یعنی د جلب و جذب په پروسه کې هیڅ ځنډ نه دی شوی. موږ په ټوله کې 40 د جلب و جذب مرکزونه لرو چې په کابل او ولایتونو کې دي.
په داسې حال کې چې په هره میاشت کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب شمیر 6,000 ته ښودل شوی، خو یادو سرتیرو ته د تلفاتو شمیر هم د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی هم په دې وروستیو کې ویلي چې له 2015 کال څخه تر دا مهاله 28,590 افغان سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړو کې د ملي اردو د تلفاتو راپورونه زیات شوي دي. له دې وړاندې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د تعلیم میاشتې په لومړۍ نیټه ولسی جرګې کې وویل چې یوازې په یوه میاشت کې څه باندې 1500 سرتیري وژل شوي او 700 ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرتیرو د دقیق شمیرې معلومولو لپاره د دغه وزارت د سرتیرو د بایومیټریک سیستم سربیره د آرمی پرسونل پیمنټ سیستم له لارې د سرتیرو د معاشونو د ورکړې کار هم تر 30% پورې پلی شوی دی. ښاغلي جاوید په دې اړه وویل
اپس پروګرام د یو سرباز د یو منصوب د اردوی ملی د نیولو یا د دې د جلب و جذب د وخت نه ټول کمپیوټرای سیستم د ان تر تقاوده پورې دفاع وزارت خوشبختانه 99.6% بایومیټریک عملی کړی دی او د اپس پروګرام چې د 80% پورې چې دی د اپس پروګرام چې دی هم دا هم بشپړ شوی دی 80.5.
خو یو شمیر نظامی کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي اردو په لیکو کې لا هم ګډ شمیر ستونزې شته چې باید حل شي. پخوانی پوځي جنرال عتیق الله عمرخیل امریکا غږ ته په دې اړه وویل
یعنی اهل د مسلک ته وسپاري، اهل د تجربې ته وسپاري، اهل د تحصیل ته وسپاري. دویم خبره ته د ښوالي اداره چې ډسپلین تعمین شي، اوامر د قمندان تعمین شي. اوامر د قمندان لکه ثابت کړي چې ویلي چې امر د قمندان قانون د معدون په خاطر باندې، یعنی کله چې دغه قوانین مکمل تطبیق شي یا په دې صورت باندې ښوالی پکې راځي. دا یو
د دفاع وزارت دا سیستمونه په داسې حال کې په دغه وزارت کې عملي کوي چې له دې وړاندې په دغه وزارت کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اردو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو شتون او پر وخت سرتیرو د معاشونو نه ورکولو پر سر نیوکې کیدلې. خو د دفاع وزارت بیا ټینګار کوي چې تر دا مهاله هیڅ خیالي سرتیری وجود نه لري او په دې برخه کې شفافیت منځته راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
په خوست کې یو شمیر متارزینو د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه د اعتراض په توګه تړلې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د اعتراض کوونکو چې ځانونه د اکثریت نمندانو استازي بولي نن د ټاکنو کمیسون د ولایتي دفتر دروازه د هغې پریکړې په غبرګون کې وتړله چې له مخې به یې د یو نوي مرکزونو رایې بیا تفتیش کوي. دوی ادعا لري چې د ټاکنو دواړه کمیسونونه د ځینو مشخصو کاندیدانو د فشار له کبله د یو نوي مرکزونو رایې له سره څېړي او په دې وسیله غواړي پاکې رایې له ناپاکو رایو سره یو ځای بتلې اعلان کړي.
دوی په صندوق کې رایې د اړوند فهرست یا نوملړ کې د چک مارک سره پرتل کوي. که چېرته په فهرست کې یا په نوملړ کې چک مارک کم وو او په صندوق کې رایې زیات وي، دوی د مکمل صندوق رایې بتلوي.
پریکړه اصل کې چې دا د غوښتنو په اساس دوی کړې ده، هغه هم د کوم مشخصو نمایندانو لخوا. داسې نه ده چې هغه په قانون کې ده یا دوی د قانون مطابق ځي. قانون او طرز العمل دواړو کې فرق دی.
دغه معترضینو ګواښ وکړ چې که د ټاکنیزو شکایتو کمیسون د یادو مرکزونو د تفتیش پریکړه لغوه نه کړي، سربیره پر دې چې د ټاکنو کمیسون د ولایتي دفتر دروازه یې وتړله، نورو اعتراضونو ته به هم مخه کړي. په ورته وخت کې د دغو معترضینو خلاف د یو شمېر نورو نمایندانو استازو بیا د ټاکنو له دواړو کمیسونونو وغوښتل چې د رایو څېړل پیل کړي او په عادلانه توګه پاکې رایو له ناپاکو بیلې کړي.
نوم اکبر یاسینی دی. مشخص څو وکیلان دي چې هغه نه غواړي چې دوی صندوقونه ډک کړي دي، پراخ فساد یې کړی دی په لرو پرتو ولسوالیو کې. هغه نه غواړي چې دغه قانون پلی شي، دغه طرز العمل پلی شي، ځکه ټول طرز العملونه د شکایتو کمیسیون پلی شول. اما کله چې داسې خبره راځي چې د ووټر لیست سره د رایه وکتل شي، دوی په منډه کې دي، ویره لري. ولې د ووټر لیست نه دوی ویره لري؟ موږ چې حاضر یو چې په ووټر لیست لاړ، ځکه شفافې او غیر شفافې رایې په همدې طریقه بیلیږي.
د ولسی جرګې په ټاکنو کې په خوست کې 106 اتیا مرکزونه پرانیستي وو. د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون وایي چې له دوی سره د ثبت شویو شکایاتو پر اساس د مرکزي دفتر په لارښوونه د یو نوي مرکزونو رایې له سره څېړي. د دغه کمیسون د ولایتي دفتر رئیس عبدالله انصاري آشنا راډیو ته وویل په هر هغه صندوق کې چې په سلو کې تر لسو ډېرې رایې د رایې اچوونکو له لیست پرته اچول شوې وي، د صندوق ټولې رایې باطلې دي.
که در واتر لیست 50 نفر علامت گذاشته شده تیک خوردن، معنی از است که 50 نفر در این محل آمده رای دادن، ولی در داخل صندوق 80 نفر 80 تا برگ رای وجود دارن. این معنی از این دارن که افراد یا کارمندان کمیسیون انتخابات آمدن درغلی کردن و تقلب کردن، یا افرادی که از همین محل نبوده از جای دیگه آمده رای دادن.
د ولسی جرګې ټاکنو ته په خوست کې 225,000 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو د ځینو ارقامو له مخې ویل کېږي چې یوازې شاوخوا 50,000 کسانو رایې اچونه کې ګډون کړی. له خوست ولایت نه ولسی جرګې ته د دوو ښځو په ګډون 55 کسان کاندید دي. له دې جملې څخه به یې 4 سړي او یوه ښځه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسن وای تر اوسه د یو شمیر ولایتونو رای د بایومټریک سیستم ته لا نه دي داخلي شوي، نو ځکه د رایو پایلې په یو وخت نه اعلانوي. زبیولا سادات د ټاکنو د خپلواک کمیسن د بیان مرستیال امریکا غږ آشنا راډیو ته د ټاکنو د نتایجو د اعلان په هکله وویل:
د ټاکنو خپلواک کمیسن د ټاکنو د ابتدایي پایلو هغه تاریخ شریک کړی چې د قوس دویمه د ولایتونو او د قوس پر لسمه به د کابل ابتدایي نوملړ اعلان شي. نو په دغه موخه باندې موږ هم هڅه دی کوو تر څو په دغه پروسه کې څومره چې لازم دی دقت ترسره کړو او د خط د سرعت قرباني نه کړو. د قوس پر دویمه به د ځینو ولایتونو تعداد به شاوخوا لس ولایتونو ته رسیږي، د هغې ابتدایي پایلې اعلان کړو او انشاءالله په څو ورځو ځان به د نورو ولایتونو پایلې هم اعلان کړو.
دا لس ولایتونه چې تاسو یادوئ سادات صاحب، دا کوم ولایتونه دي چې د قوس په دویمه د ټاکنو پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې شاوخوا لس ولایتونو هغه ټول معلومات د بایومټریک وسایلو دي، هغه سرور ته استول شوي دي او د دې تر څنګ په ډیټابیس کې هم د هغه ولایتونو معلومات ټول سیستم ته داخل شوي دي. دغه موضوع به پرېږدو، خیر دی، د قوس تر دویمې پورې تر څو په دې اړه باندې موږ ټولې تابعه ونیسو او هېوادوال منتظر واوسېږي او د قوس تر دویمه به دغه ولایتونه انشاءالله ټولو سره شریک.
ولې د ټاکنو کمیسیون د ژمنې سره سم په دې ونه توانید چې د ټولو رایو پایلې یو ځای اعلان کړي؟ مشکل څه دی
په دغه پروسه کې؟ بعد بختانه دنو کسان هم مداخله کړي ده هڅه شوی ده چې تخلب او درغلی ترسره شي په ورته وخت کې دغه پروسه کې د ولایتونو څخه به کوم مواد باید مرکز سره رسیدل دا هم صنعت په ځان باندې رسیدلې دي د بایومیټریک وسیلې به ټول کابل سره ورسی ترڅو دغه وسیلې له سرور سره وصل شي او معلومات هغې ته ولېږدوي دغه موارد ټول د دې باعث شول چې صنعت په دغه پروسه کې ځان رامنځته شي اما دغه
ساده صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو رایو پایلې ځکه په یو وخت اعلان نه کړې چې په ټاکنو کې ځینې کسانو مداخله کړې وه په داسې حال کې چې ځینې بنسټونه همدغه د پایلو د اعلان ځنډیدل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمزور مدیریت ګڼي. دې ته تاسو څه ځواب لرئ؟
دا به د دوی شخصي نظر وسیږي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه ده او دا اهمیت لري چې څه ډول وتوانېږو تورې او سپینې رایې سره جدا کړو، څه ډول وتوانېږو حق اقدار ته وسپارو، او د دې تر څنګ په دغه پروسه کې هڅه دې کوو چې څومره دقت لازم وي دومره دقت تر سره کړو تر څو چې هېوادوال دوه درې ورځو څلور ورځو ځان په اړه باندې فکر نه کړم دوی دې کوم منفي نظر ولري. اما د دوی غوښتنه هم همدغه ده چې باید ولسي جرګې ته داسې کسانو لاره پیدا کړي چې په هغې ته په رښتینې توګه ملت رایه ورکړې وي او د دوی استازیتوب وکړي.
بله، د څرځنې بنسټونه داسې اندېښنه لري چې څومره د نتایجو دغه پروسه ځنډیږي هماغومره درغلۍ ته لاره هواریږي. نو څومره خلکو ته ډاډ ورکولی شي چې که دغه پروسه ځنډیږي ورسره د مداخلو او د درغلیو لاره بندولی شي؟
په هیڅ صورت سره دا کار به نه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ تر اوسه پورې زموږ کاري قوه کمه وه، موږ یوازې په کابل کې اویا ټیمونو د دې دپاره کار کولو تر څو تورې سپینې رایې سره جدا کړي. اوس مو د دغه ټیمونو تعداد 200 ته ورسولو تر څو وتوانېږو په کمه موده کې زیات کار ترسره کړو. او بیا هم زه په دې ټینګار کوم چې هر څومره دقت چې لازم وي په دغه پروسه کې موږ هغه لاره اچوو تر څو حق اقدار ته وسپارو. ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دې باندې کار کوي تر څو هماغه خپله ژمنه پوره کړي چې هغه د شفافیت رامنځته کول او حق اقدار ته وسپارل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کیم جونګ یونګ د جنوبی کوریا د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. کیم د روسیې د کورنیو چارو وزارت په خوانی جګ پوړې جنرال
کیم جونګ یانګ نن چهارشنبه په دوبۍ کې د انټرپول په څلور ورځنۍ عمومي غونډه کې د یوې رایګیرۍ په نتیجه کې د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د ادارې د مشر په توګه د دوو کلونو لپاره وټاکل شو. کیم چې د جنوبی کوریا تابع دی د چینایي الاصله مینګ اونګوی ځایناستی شو چې سږ کال سپتمبر میاشت کې په بیجینګ کې د اداري فساد په تور ونیول شو.
زه پوهیږم چې دا څو کلونه زموږ د ادارې د راتلونکي لپاره ډیر مهم کلونه دي. زه یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې زه به خپل ټول وس وکړم چې د توقع په اساس کار وکړم. راځئ چې په ګډه د یوې خوندي نړۍ د جوړولو هدف ته ورسیږو.
دا رایګیری داسې مهال وشوه چې د کرملین منتقدینو او لویدیزو قانون جوړونکو اندېښنه درلوده چې روسی پولیس الکساندر پروکو پوچوک چې دا مهال د انټرپول مرستیال دی ښایي دغه پوست ته انتخاب شي. د یو روسی لخوا د دې ادارې د مشرۍ د نظریې مخالفانو ویل چې مسکو به له دې ادارې څخه د خپلو سیاسي دښمنانو د تعقیب لپاره کار واخلي. د دې نظریې یوه بیلګه بل براودر دی چې شپږ ځلي روسیې انټرپول ته د نیولو درخواست کړی خو انټرپول دغه درخواست له پامه غورځولی.
که چیرې دوی یو کس د انټرپول مشر شوی وای دا به د پوتین لپاره ډېره ښه لاره وه چې د خپلو دښمنانو په زړه نور هم ویره واچوي او خلک په دې سر خلاص کړي چې له روسیې څخه د تېښتې بله لار نه لري. د انټرپول اساسي قانون ډېر دقیق مقررات لري چې هر هغه هیواد د دې سیستم د کارولو منع کوي چې تلپاتې سو استفاده کوونکي دي.
اوس روسی څارنوالان ادعا کوي چې براودر د مکنینسکي په وژلو کې لاس درلود او له انټرپول څخه د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا فرضیه ډېر امکان لري چې رښتیا وي ځکه مکنینسکي هغه مهال براودر ته ډېر نږدې کسو چې هغه جرمونه کول.
انټرپول په کرملین باندې هغه تورونو ته ځواب نه دی ورکړی چې وایي د دغه ادارې د سیستم څخه سو استفاده کړې ده. انټرپول یا د نړیوالو پولیسو اداره 15 کاله مخکې تاسیس شو او د فرانسې په لیون ښار کې موقعیت لري. د کیمتر ټاکل کېدو وروسته د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پروکو پوچوک به له دې وروسته هم د دغه ادارې د مرستیال په توګه خپله دنده پر مخ یوسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
انټرپول په نړیوال امنیت او د ملکونو ترمنځ په امنیتی چارو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان لپاره د انټرپول د رول په اهمیت د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د کورنیو چارو وزارت امنیتی معین اختر محمد ابراهیمی سره مرکه کړې. تاسو ته
ابراهیمی صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. مننه چې زموږ بلنه منلې. یو لنډه پوښتنه کوم چې د انټرپول غونډه خو سپای ته ورسېدل نن د دې غونډې بحث څه او په خپل د افغانستان په استاسوب چې تاسو وایي څه وکړل څه وویل؟
البته د انټرپول دغه نړیواله غونډه چې یو تر دونه هیوادونو کې برخه درلودله دا کلنۍ غونډه وه چې هر کال یو ځل په یو دي هیوادونو د غړو هیوادونو کې دایریږي. البته په دې غونډه کې ډیر مهمه مسله دا و چې د غونډې د اجرایي کمیټې او تعدادګړي او د انټرپول نړیوال رئیس وټاکل شو او د اجرایي کمیټې غړي هم په دې کې وټاکل شو او د راتلونکي لپاره د هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ د اطلاعاتي هماهنګۍ او د مجرمینو د تروریزم په وړاندې مبارزې د قاچاق د موادو مخدرو په وړاندې مبارزې په چوکاټ کې او د بل سره ګډ همکاري او همغږي په دې کې شامل و چې ډېر ښه پریکړې پکې ترسره شوې او زه د کورنیو چارو د وزارت ارشاد مهم د خپل یو کاري ټیم سره په دې غونډه کې د افغانستان په سیاستو برخه اخیستې وه او دلته مو د افغانستان د انټرپول د پولیسو او د په مجموع کې د پولیسو د پیاوړتیا په خاطر باندې د بیلو مشرانو سره ځانګړي ناستې هم درلودلې چې په هغې کې د سکرتر جنرال او د رئیس د انټرپول سره هم ملاقاتونه شامل.
بله ابراهیمی صاحب، تاسو چون د کابل مسله یاد کړه ده د خونړۍ پیښې چې په علماء باندې شوي، سره د دې چې تاسو کابل کې نه یاستئ، دوبۍ کې یاستئ خو چون تماس کې یاستئ، ستاسو معلومات څه دي چې دا به چا کړی؟
آشنا صاحب، په دې مورد باندې د افغانستان ټول ولس باورمند ده چې یوازینی اساسي بنیادي دښمن هغه تروریستي شبکې دي چې د پاکستان لخوا نه تمویلیږي، تجهیزیږي او رالیږل کیږي. او په دې باندې اوس د نړۍ ټول هیوادونه قانع دي چې پاکستان د تروریزم د تولید یو مهمه مرجع ده او تر هغه ځای نه تروریستي شبکې رالیږل کیږي او کله ناکله دوی بیل بیل ادرسونه ورکوي او کله داسې یو لویه پیښه وي چې دا یو مذهبي او دینی پیښه وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلادي نبی د تجلیل ورځ وه، ولې دوی په هیڅ باندې رحم نه کوي؟ دوی د انسانیت، بشریت او اسلامي ضد اعمال ترسره کوي. واضح روښانه خبر ده چې دا غو ترستان دي چې پاکستان کې تربیه کیږي او د امان ولس د وژلو لپاره رالیږل کیږي.
یعنی تاسو دا ادعا خو کوي، مګر وزارت داخله چې په مجموع کې تاسو خپل وزارت دغه وی چې موږ ستاقات پیل کړی تر اوسه لا طاقت معلوم نه دي. تاسو د ټول نمخ کې وی چې پاکستان نه خلک راغلي هغه کړي
زه په دې بنیاد باندې چې تاسو ویلې په تیرو ولسو کلونو کې ټول داسې تروریستي پیښې چې هغه انتحار او انفجار پکې شامل وي، بلاخره یا طالب یا داعش یو چا مسؤلیت په غاړه اخیستی یا د حقاني شبکې مسؤلیت په غاړه اخیستی، ولې دا ځینې داسې مسایل چې هغه مذهبي اړخ لري.
چون تاسو طالبان هم یاد کړل، داعش او د پاکستان مداخله هم یاد کړله، فکر نه کوئ چې دا ډول بریدونه به د سولې د غروانه پروسه ټاکنه کې ستاسو په باور چون تاسو یو مهم مقام هستئ د افغانستان د امنیت په برخه کې خصوصا؟
زه په دې باور یم چې دا د دشمنانو دا ډول پیښې د سولې مخنیوی نه شي کولای، ځکه لړۍ بلا هم مصمم سي او د افغانستان د سولې د برنامې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا اعلان شوی ده او اوس نړۍ د سولې د برنامې شاته ولاړه ده، دا پروسه به لا پسې تېزه کړي او د تروریزم اصلي عاملین به د فشار لاندې راولي تر څو دوی له دا ډول ناروا او غیر انساني او غیر بشري کړنو نه مخه ونیسي.
ابراهیمی صاحب چون تاسو تیار انټرپول یاد د نړۍ یو سل دوه نوی هیواد تاسو یاد تاسو سره دی او تاسو دومره د مهمو معلوماتو مهم مقام په هیڅ ته اشتراک کړی دی او د تروریزم باره کې تاسو ویل چې د قاچاق او تروریزم باره کې تاسو اجنډا لرله. آیا تاسو ونه ویل چې پاکستان نه دغسې تروریستان موږ ته راځي باید هغوی متحدانه ستاسو دغه خبره یا باور وکړي یا د مخنیوي دپاره اقدام څه شی وکړي او د ده نه وروسته به د افغانستان رول څومره مهم وي په انټرپول کې؟
بالکل اشنا صاحب موږ په خپلو ملاقاتونو کې چې دلته مو د بیلوبیلو هیوادو د حیاتونو سره درلودل او خاصتا د سکردر جنرال او رئیس د انټرپول سره ما په صراحت سره دا خبره ورسره شریکه کړه چې نړۍ او په خاصه توګه د انټرپول غړي هیوادونه باید د افغانستان د سولې د برنامې او د افغانستان په وړاندې کومې تروریستي شبکې چې د پاکستان لخوا نه تربیه کیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي نړۍ باید د افغانستان حمایت وکړي.
لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی صاحب کورم ودان ډیر تشکر چې په دې اساس وخت کې په دې مهمې غونډې دواړو مسلو باندې تاسو نظر شوئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نن تقریبا 15 کال مخکې د بوسنیا په یو کلی کې د سلونه زیات د بوسنیا مسلمانان قتل شوي دي. د امریکا غږ د خبریال دا رپورټ ترته زموږ همکار بختیار شاه دراو.
نن دا ماچی کلی په مکمل ډول آرام ښکاري، مګر د نن نه 15 کال مخکې د خروات ملیشو په همدې کلی کې تقریبا 160 تنه د بوسنیا مسلمانان قتل کړي وو. د هغه کلی یو اوسیدونکی 22 کلن هوسو اماج وایي هغه په دغه وخت کې د خپلې میرمنې او ماشومانو سره د کلی نه وتلی و، مګر د هغه کور د 1993 کال په حمله کې کاملا تباه شوی او د هغه مور او پلار هم وژل شوي دي. هغه وایي
When I talk about my parents, it's a big sorrow.
کله چې زه د خپل مور او پلار په باب خبرې کوم نو دا دومره لوی غم دی چې زه هیڅ کله هیرولی نه شم. زه به دغه غم د ځان سره خپل ګور ته هم یوسم. د هغه د کور نه لږ لرې د خروات د یوه قومندان کور و. هغه د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو په محکمه کې په حبس محکوم شو، مګر د خپل حبس د وخت په نیمه کې خوشې شوی دی. اوس هم دا ماچی په کلی کې تقریبا 55 خرواتان ژوند کوي. دا ماچی د کلی دغه اوسیدونکی وایي
I have no communication with the Croats who committed the crimes.
ما د هغه خرواتانو سره چې دغه جنایتونه کړی دي او بیا برته د کلی ته راغلي دي خبرې نه دي کړې. زه حتی نه غواړم چې دا وي سره تماس ټینګ کړم. دا ماچی د کلی دغه اوسیدونکی اوس په خپل کلی کې د خپل دریو بچو او نوسو سره ژوند کوي. هغه وایي
This is my grandson.
دا زمان وسه ده. هغه ما ته قوت راکړي لکه زما د ماشومانو په شان. ژوند هم داسې ده، موږ باید ژوند وکړو. د بوسنیا د ډیرو خلکو دپاره دهو خلکو بخل چې دغه جنایتونه د 1990 په لسیزه کې کړي دي د منلو وړ خبره نه ده. اوس هم د دغه کلی د دغه اوسیدونکي هوسو میرمن چې کله د دغه قتل عام ترخی خاطرې یادې ژاړي. هغه وایي پرېږدئ چې هغوی وشرمیږي. دلته په دغه قتل کې ماشومان وژل شوي، نو پرېږدئ چې هغوی وشرمیږي. هغوی ته به هغه پلرونه او ماشومان په یاد وي او که نه دلته قتل شوي دي. په دې کې شک نشته دی چې د هر جنګ نه وروسته څه مشکلات او مصیبتونه پاتې کیږي، مګر د دې ځای زخمونه ډېر عمیق دي، ځکه چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته بیا په اروپا کې دومره زیات ملکیان نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په امریکا کې د شکرانې د ورځې په مناسبت ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې یو فیلم مرغ وبخو. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا د رخصتۍ لپاره خپل کور ته تر روانېدو وړاندې په سپینې ماڼۍ کې د فیلم مرغ د بخلو مراسم د سه شنبې په ورځ ترسره کړل. دوه فیلم مرغان ول، نخود او گازره، یو یو بخل شو. امریکایي کورنۍ د شکرانې په ورځ د فیلم مرغان او غوښې خوري. د دې ورځې یو لرغونی دود او دستور د امریکا د جمهور رئیس لوري د فیلم مرغ بخل دی، چې د امریکا جمهور رئیس هغه تر سره کوي او د دې حیوان له وژلو څخه تیریږي او دغه فلمر خوشی کوي.
Unfortunately carrots refused to concede.
متاسفانه گازره ماته ونه منله او د بیا شمیرلو غوښتنه وکړه. موږ لا تر اوسه مبارزه کوو. موږ یوې نتیجې ته را رسیدلی یو. گازره په بخنه سره زه درته وایم نتیجه بدل نه شو. گازره ستاله لپاره د ډیر بد خبر ده.
ولسمشر کنایتن په فلوریدا کې د سنات څوکۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرل ته اشاره وکړه چې بیا وشمیرل شي خو دیموکرات ماته وخوړه. دا فیلمرغان د هغو 50 فیلمرغانو په ډله کې و چې د شکرانې لپاره د جنوبي ډاکوټا د یو فارم څخه راول شوي دي او تر ټولو قیمتي هوټل کې ساتل کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به واورېدلې وي. د دری برخې خپرونه اوریدل مه پاتې کوئ.